Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله د ازادي راډیو د خبرونه پیلوو چې نیم ساعته خبري مجله ده. نن دوشنبه ده، د وریا حمل میاشتې 13 د اپریل لومړۍ نیټه. خبري مجله په خبرونو پیلوو. غزنی کې د طالبانو حکومت سیمهیز چارواکي وایي د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلي کې د یوه پخواني ماین چاودنې 9 ماشومان وژلي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی له دفتره په پرونی خبر پاڼې کې راغلي چې پیښه پرون ماپښین شاوخوا 3:30 بجې سوې ده. وژل شوي ماشومان ټول د زدرانو کلي اوسیدونکي وو چې 15 تنه یې نجونې او 4 نور یې هلکان دي او عمرونه یې له 4 تر 10 کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دغه ماین د روسانو د وخت پاتې وو. د پیښې د څرنګوالي په باب نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته د 15 اتیا چونه درملو او روغتیایي وسایلو د ورکولو خبر ورکړ. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون په خپله اکس شبکه کې لیکلي، په دغو وسایلو کې اضطراري بستې، د غیر ساري ناروغیو بستې، د غرض د عملیاتو او پانسمان تجهیزات شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي میرویس حوزوي روغتون یوازنی روغتیایي مرکز دی چې د افغانستان په جنوب کې نږدې 6 میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړي باز محمد مبارز په تایلند کې خپل فرانسوي سیال ته ماتې ورکړه. مبارز چې په تایلند کې اوسیږي، د M2MMA سازمان په پرونی سیالۍ کې د فرانسې جوهان وان دیهل ته په 3 راوندونو کې د نمرو په توپیر ماتې ورکړه او له دې سره یې په آزادو سیالیو کې د خپلو بریاوو شمیر 200 ته ورساوه. د هغه د ماتو شمیر 6 دی. د هغه فرانسوي سیال تر دې وړاندې 4 بریاوې او 2 ماتې ثبت کړې وې او دا یې دریمه ماتې سوه. د ستاندرد ملي ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، ایران ته د شل ټانکره بې کیفیته تیلو د بیرته ستنولو خبر ورکړی. باختر اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړی چې دغه شل ټانکره تیل د فراه د شیخ ابو نصر فراهی له لارې بیرته ایران ته مسترد شوي. د ستاندرد ملي ادارې له سوداګرو غوښتنه کړې چې افغانستان ته د بې کیفیته تیلو له واردولو ډډه وکړي، کنه له ورته برخلیک سره به مخامخ سي. دغه ادارې تر دې مخکې هم ایران ته په ورته بهانه د لسګونو ټانکره تیلو د مسترد کولو خبر ورکړی. په ترکیه کې د شروالۍ د پرونیو ټاکنو د لومړنیو پایلو له مخې د ترکیې د اپوزیسیون عمده ګوند پر کلیدي ښارونو کنټرول ترلاسه کړی او په ټاکنو کې پراخې لاسته راوړنې لري. دا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه ګوند ته یوه ضربه ګڼل کېږي چې تمه یې درلوده د دغو ټاکنو په مرسته پر ښاري سیمو بیا کنټرول عمومي. د څه باندې 80% شمیرل شویو رایو له مخې ترکانو په دغو ټاکنو کې اپوزیسیون د سیاسي ځواک په توګه مطرح کړی او در روان عمده سیاسي رقیب په توګه د استنبول د ښاروال اکرم امام اوغلو ملاتړ لیده. د شمیرل سو رایو له مخې د پلازمینې انقرې ښاروال منصور یواش پر خپل څوکۍ پاتې دی او له عمده رقیب یې د رایو د توپیر فیصدي یوازې 15% ده. د لومړنیو نتایجو له مخې په ترکیه کې چې د وګړو شمیر یې 15 اتیا میلیونو ته رسیږي، د اپوزیسیون د خلکو جمهوري پال ګوند د اردوغان په مشرۍ د عدالت او پراختیا ګوند پرتله چې له 2 لسیزو راهیسې پر سیاستونو واکمني کوي د پام وړ لاسته راوړنې لري. اویا کلن اردوغان خپل ټول کمپاین پر دې متمرکز کړی و چې پر استانبول ښار بیا ولکه ټینګه کړي چې یو وخت یې دی خپل ښاروال و او دا ښار د ترکیې یو اقتصادي ځواک ګڼل کېږي. خو پراخ انفلاسیون او اقتصادي بحران د اردوغان پر ګوند د خلکو باور راکم کړی و. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د اورښتونو او ځمکې ښویدنې په پیښو کې د مړو شمیر پرون 10 ته ورسېد. په دغه حالت کې د ژغورنې ادارې مسؤول خطیر احمد د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په 10 مړو کې 4 تنه ماشومان دي. د هغه په وینا دغه مړینې په پېښور، نوښار، باجوړ، شانګله، مانسهره، بنو، مومندو، مردان او شمالي وزیرستان کې ثبت شوي. پاکستاني چارواکو پرون ویلي چې د مخکنیو 48 ساعتونو پر مهال 12 نور کسان هم د سختو اورښتونو او مځکې ښویدنې له کبله مړه شوي. دغو طبیعي آفتونو د خلکو کورونو او کرنیزو مځکو ته هم زیانونه اړولی دي. د سوریې یو څارون کې ډلې پرون یک شنبه ویلې چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې اته سرتیری له یو کمین وروسته اعدام کړی دی. د دې ډلې په وینا له دې سره په وروستیو ورځو کې د افراطي وسلولو لخوا د سوریې د وژل شوو پوځیانو شمیر 400 ته ورسید. د سوریې د بشري حقونو د سر ډله وایي چې په اتو اعدام شوو پوځیانو کې یو منصبدار هم شامل دی. دا څارونکې ډله زیاتوي د سوریې پوځیان روانه اونۍ د سوریې له سخنه څخه د دیر الزور پر لوري روان و چې پر یوه کمین ور برابر سول. د دې ډلې په راپور کې نه دی ویل شوي چې دغه اته تنه دقیقا کله اعدام شوي. د داعش وسلوالو شپږ نور سرتیري روانه اونۍ تر یرغمل کولو وروسته وژلي وو. د روان میلادي کال له پیله د داعش په حملو کې د سوریې د وژل شویو سرتیرو او متحدو جنګیالیو شمیر 200 ته ورسید. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د دې خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري. د خوړو نړیوال پروګرام اندیشنه شي چې د خوړو د کموالي سخت بحران د افغانستان هر ولایت ته لمن غځولې ده. خلک له بېوزلۍ کړیږي.
دومره مرستندویه ادارې وي دا د اوو کابینه ورکوي دا ښه دي بد دي دا مونږ ته نه ملاوېږي نه چاره کړي دي راته او نه زما خون لیدلې او نه اونۍ ورکوي څوک او نه یې ماته راکوي وروره.
د طالبانو د عدلیې وزارت د سرپرست وزیر پر وروستیو څرګندونو نورو لوریو هم عکس العمل ښوولی. هغه په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت بیا منع اعلان کړ.
افغانستان لږ څه باندې دوه نیمو کلونو راهیسې له یو ستر حقوقي ناورین سره مخ دی. دا بحران د افغانستان د اساسي حقوقو د برخلیک د ناڅرګندتیا له امله رامنځته شوی.
په نورستان کې د پرون او اسادآباد ترمنځ لاره چې د ډېر اورښت له کبله تړل شوې وه د ولسي خلکو ملاتړ ډېره برخه یې پاکه شوې ده.
ستګي دواړه طرف پراته دی هغه وای انشاءالله مونږ برموړی دی چې انتظار وکړو او لار پراخ کړو.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په جګړه ځپلې غزه کې د یوه بل لنډمهال اوربند پر سر د خبرو نوی پړاو په مصر کې پیل شو. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه طبيعه هم شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. د خوړو نړیوال پروګرام خبردارای ورکوي چې په افغانستان کې هر ولایت د خوړو د کموالي له بحراني وضعیت سره مخامخ دی. د دغه پروګرام په وینا په دغه هیواد کې 14 میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي. خو دوی تر نیمایي لوږو هغو ته د خوراکي موادو او اضطراري تغذیې مرستې برابرولی سي. افغانستان کې ګڼې بېوزلې کورنۍ وایي د خپلو اولادونو د نفقې برابرولو ته حیران دي او د دوی په نامه راغلي بشري مرستې تر ډیره دوی ته نه رسیږي. تفصیل لیسمت څاروانه
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د خوړو د کموالي ستونزه د افغانستان هر ولایت ته غځېدلې ده. د دې ادارې په وینا کسان په افغانستان کې په میلیونونو کسان د خوړو مرستې ته اړتیا لري. دوی د دغو اړو کسانو تر نیمایي لږو هغو سره مرسته کولی شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مرستیال ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در حال حاضر نزدیک به 16 میلیون نفر یا یک سیوم جمعیت افغانستان نمیدانن وعده غذایی
دا محل نجده 14 میلیون وگری چه دا افغانستان دا نفوس یو پر دریم برخه کیجی نپوهیجی دا بل وقت خواده لکومی برابر کری. په هیواد که هر ولایت دا خواده دا نخوانده توب لبحرانی سطح یا تر حقه بدتر وضعیت سر مخامخ دی. دا بودجه کموالی تا پام سره دا محل دا خواده نړیوال پروگرام یوازی 2 میلیون کسانو تا دا خواده او استر ری تغذیه مرستی برابرولی سی. حال دا چې 14 میلیونه وګړي وژي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روانو شپږ میاشتو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو په خاطر 28 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې ګڼ کسان شکایت لري چې بېوزلې دي، نه ورته مناسب کارونه پیدا کیږي او نه هم د قیمتونو د کنټرول لپاره عملی اقدام کیږي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې ویلي په کور کې درې ماشومان د وینې په سرطان اخته دي چې نه یې د درملنې وس لري او نه هم د هغو د نسونو د مړولو.
دومره مرستندویه ادارې دي دا د وړو کارډونه ورکوي دا ښه دي بد دي دا مونږ ته نه ملاوېږي نه چاره کړي دي راته او نه زما کور لیدلې او نه اونۍ ورکوي څوک او نه یې ماته راکوي وروره. او دا یې مهرباني کولی شي زه په حاضر وخت همدا بډې سخت حالات کې او دې کې ژوند کوم. زه غواړم چې ما سره مرسته شو چې نکېږي او رئیس تبت نه بار کو وزو بته نه خواته بته نه کډ وړو زو مجبور چې بس دولګي څو خماران نه چې خاور اخرو دولګي سره وخت تیر کړو سرمایدار او تور کول کی غټ خلکو ته کیږي او غریب ته نه ور کول کی
بلابلو نړیوالو سازمانونو په خپل راپورونو کې په وار وار د افغانستان د اقتصادي وضعیت په خرابېدو د اندیشنې په شولو سره ویلي چې افغانستان کې د بیوزلۍ، بیکاری او د خلکو د اړتیا کچه په بیساري ډول لوړه شوې ده. د طالبانو چارواکو په وار وار ادعا کړي چې په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د وروستیو ورکړل شویو شمیرو لمخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د طالبانو حکومت د عدلی د سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي څرګندونو بیا هم عکس العملونه پارولې دي. هغه په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی دی. ځینې حقوق پوهان دغه څرګندونې د قانون په اړه د بشپړ درک نشتوالی بولي.
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت د سرپرست مولوي عبدالحکیم شرعي څرګندونو چې په افغانستان کې قانوني تشه نه ده موجوده د یو شمیر حقوق پوهانو خبرګونونه راپارولې دي. د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې مدرسې د یو شمیر زده کوونکو د فراغت په مراسمو کې عبدالحکیم شرعي ادعا وکړه چې په افغانستان کې د اساسي قانون د نشتون او د یوې قانوني تشې د موجودیت په اړه انتقادونه بې بنسټه دي، ځکه چې د ده په وینا د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او حدیث دي. خو د حقوقي چارو کارپوهان د هغه څرګندونې له قانون څخه ناخبري او له اسلام څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل ګڼي چې د دوی پټکو دا ناسمه کړنه ده. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ملي ټولنې مشر ډاکټر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان اوسنی ناورین د اساسي قانون د نشتون له امله دی.
افغانستان در تیبیش
افغانستان لڅباند د 2.5 کلونو راهیسې له یو ستر حقوقي ناورین سره مخ ده. دا بحران د افغانستان د اساسي حقوقو د برخلیک د ناڅرګندتیا له امله رامنځته شوی. زموږ په گاوند کې دوه اسلامي هیوادونه دي چې دواړه اساسي قانون لري خو افغانستان نه لري. اساسي قانون په اوس وخت کې د افغانانو اړتیا او د دوی غوښتنه ده. د افغانستان له ملي ګټو سره مستقیم تړاو لري.
د حقوقي چارو یو بل کارپوه حکمت الله حکمت په دې باور دی چې د اساسي قانون نشتون یو له هغو مواردو څخه دی چې د طالبانو حکومت یې نړیوالو ته تر پوښتنې لاندې راوستی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ټولو فرعي قوانینو او حقوقي لوایحو موجودیت تصویب د اساسي قانون پرته په حقیقت کې داسې یو معنا لري لکه تاسو چې یو تعمیر به بنسټه جوړوي په هوا کې. د نورو خلاو ترمنځ چې موږ په نړیواله کچه باندې تجرید ته بيولې یو خلا هم اساسي قانون نه موجودیت هغه څه دي چې نننی نظام په حقیقت کې ورسره ستونزه لري.
په دې اړه دینی عالم او حقوق پوه ډاکټر صلاح الدین سیدی هم ازادي رادیو ته زیاته کړه
وجود قوانین مدون
د مشروع پرمختللو قوانینو شتون او د غو انتخاب د همغه فتواو برخه ده چې د اسلام په سپیڅلي دین او اسلامي ټولنه کې شتون لري. خو د طالبانو حکومت په متداول مشروعیت باور نه لري. دوی په انقلابي توګه د ټوپک په زور واک ته ورسېدل. دوی په خواني قوانین لغوه کړل او د شته قوانین لپاره عمل او مشروع مرجع نه لري او د عدلي او قضایي مراجعو اجرات نامشروع.
نوموړی زیاتوي چې هیڅ مسلمان شک نه لري چې په اسلامي هیوادونو کې د قوانینو سرچینه قرآن او د اسلام د پیغمبر سنت دي. خو د په وینا په دې اړه شخصي فتواوي به بنسټه دي. طالبانو د خپل مشر د حکم پر بنسټ د خپل واکمنۍ په لومړی ورځو کې یو سرپرست حکومت جوړ کړ او خپل کسان یې د پخواني حکومت په ادارو کې په دندو وګمارل او تر اوسه یې په رسمي ډول د مخکنی جمهوري نظام د اساسي قانون په ګډون د قوانینو تصویب یا لغوه کولو پریکړه نه ده کړې. د طالبانو پر حکومت د حقوق پوهانو او نړیوالې ټولنې یوه نیوکه دا ده چې د دوی په واکمنۍ کې په افغانستان کې د اساسي قانون په ګډون حقوقي تشه موجوده ده. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل ادعا کړې چې په ټولو مواردو کې قوانین موجود دي. د طالبانو حکومت دغه شان د نورو نیوکو ترڅنګ د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په سر اړونې تورن دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
په نورستان کې د پرون او اسادابات ترمنځ لوی لار چې د ډیر اورښت لکبل تړل سوی و، د ولسی خلکو په ملاتړ ډیره برخه پاک سوی ده. پر دغه لار تیږې او خټي را شویدلې وي او د تاګ راتاک پر مخ تړلې وه. اوس موټرونه کولی سي چې پر دې لار تاګ راتاک وکړي، خو لا هم په ځینو ځایونو کې یو څه تیږې شته چې د هغو د لرې کولو لپاره هم کار پیل دی. دا هم تفصیل
په نورستان کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د تیرو دوه ورځو شدیدو بارانونو د پارونه صدابات لارې ته لغرونو تیږې راغورځولې وي چې له امله یې یا د لار د دریو ساعتونو لپاره په بشپړ ډول د ترافیکو پر مخ تړل شوی وه. خو له دریو ساعتو وروسته یې سړک د خلکو په مرسته د موټرو تګ راتګ ته چمتو کړ او لا هم په سړک کې څه تیږې او خټې پرتې دي چې د پاکولو هڅې روانې دي. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
دی واما په ساحه کې او څه غره خو دن لبل لار باندې شو ولوسونو هم د شانت زون په هم هنګ باندې لار صفه شو زمون لا ماشينري رسیدل نو او عادي غاړي تک را تک د پر لار آزاد فلحال څه مشکل نشته. دی دوه ادرس د پر لار باندې ستګي دوه تر پراته دی هغه و ان شاء الله مونږ برموړي دي چې انفجار ورکو لار فراخ کو.
هغه وای په ولایت کې د لګ باران او واوري اورخت سره ډېرې وختونه سرکونو ته لغړونو تیږي او خټې راخویږي چې ور سره خلک او موټر چلوونکي ستونزو سره مخ کیږي، خو دوی تل هڅه کوي چې په لږ وخت کې د غلارې د موټرو تګ راتګ ته چمتو کړي. د ملګرو ملتونو اړوند د بشر دوستانه چارو د همغږۍ دفتر یا ووچا په خپل راپور کې هم ویلي وو چې د مارچ په 19مه او 23مه د نورستان په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې واورو شدیدو بارانونو او سیلابونو یو شمیر لارې بندې کړي، له یو نیم زر جریبه زیاته کرهڼې ځمکې ویجاړه کړي، نږدې 1500 کورونه زیانمن کړي. په وو ولایتونو کې د شپږو پلونو 450 کیلومتره سرک په ګډون نورې مهمې زیربناوې هم زیانمنې کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوس هم د منځنی ختیځ پر وضعیت راپور. په غزې تړنګ کې د اوربند د ټینګښت په اړه د خبرو تازه پړاو د مصر پلازمینه قاهره کې پیل شو. د راپورونو له مخې په دغو خبرو کې د اسرائیل یو هیئت هم ګډون کړی دی. په همدې حال کې د غزې د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په مخکنیو 46 ساعتونو کې و او یا نور فلسطینیان د اسرائیل په حملو کې وژل شوي دي. ملالی بشیری تفصیل راکوي.
د قطر او بصر په منځګړیتوب د خبرو تازه پړاو چې هدف یې په غزې تړنګ کې د شپږ اونیو لپاره د اوربند ټینګښت دی، پرون په قاهره کې پیل شو. د اوربند په بدل کې د حماس ډلې له بنده څلوېښتو یرغمل سویو د خوشي کېدو وړاندیز مطرح سوی دی. د حماس له توندلارې ډلې سره چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه یو تروریستي سازمان ګڼي، د محل شاوخوا 130 یرغمل سوي کسان پاتې دي. د مصر د پلازمینې قاهرې په خبرو کې د اسرائیل یو اتهم ګډون کړی خو د حماس ډلې کوم استازي پکښې نسته. د حماس ډلې غشتنه ښکاره ده، هغه دا چې په غزه کې د روانه جګړه پای ته ورسیږي او ټول اسرائیلیان دي له غزې ووزي. اسرائیل دغه وړاندیز نه منیا، ویلي دي چې په غزه کې د حماس خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په مخکنیو 46 ساعتونو کې 70 تنه نور فلسطینیان هم د اسرائیل په حملو کې وژل شوي دي. بلخوا د اسرائیل پوځ وایي چې په یو هوایي حمله کې د اسلامي جهاد ډلې یو لوړ رتبه قومندان وژلی دی. د اسرائیل په وینا دغه قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د غزې په مرکز کې د الاقصا جومات په انګړ کې وشتل سوی دی. په غزه کې روغتیایي سرچینې وایي چې د اکتوبر میاشتې له 10 په پیل سوی جګړه کې په دې ځای کې د وژل سوي کسانو شمیر تر 2000 او 800 څخه زیات سوی دی. په غزا کې دا جګړه ورسته له هغه پیل سو چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان وجل او 240 نور یې یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د یو لندمحاله اوربند پر مهال چې او ورځې دوام وکړ، ځینې یرغمل سوي کسان د لسګونو فلسطینی بنیانو د ازادۍ په بدل کې خوشی سول. تر اوسه په غزا کې د اوربند ټینګښت په هدف د خبرو څو پړاونه بې نتیجې پاتې سوي دي. د مصر او قطر ته څنګه د امریکا متحده ایالاتونو هم د دغه مذاکراتو منځګړیتوب کړی دی. واشنگتن له اسرائیل غواړي چې د غزې په جنوبی شار رفا کې خپل پوځي عملیات پیل نه کړي، خو اسرائیل ادعا کوي چې د حماس ډلې غړي او ځینې مهم جګړه مار په رفا کې پټ دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې پر رفا شار د حملې د احتمال په اړه سخت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا ډول یو اقدام کولای سي انساني غمیزه رامنځته کړي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
په غزنی کې ځوانانو د جمی له پایتر رسیدو سره غرنیو سیمو ته چکرونه پیل کړی دي. دغه ځوانان وایي په میله ځایونو کې خواړه برابروي، توکي ټکالی کوي او علمی یا هم ټولنیز بحثونه کوي.
د غزنی واغز ولسوالۍ په کابلی دامان دښته کې دلته د یو ډبرین غر په څنډه کې یو شمیر ځوانان په میله راغلي. رحمت الله مرجان خیل دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. دای لګیا دی د چرګ له غوښې کړای په خوي. مرجان خیل وایي د خپل ذهني فشار د کمولو، وخت یې رولو، د ځان خوشاله او بوخ ساتلو په مخه کله کله ملګرو سره په چکر ځي.
دا نن چې ګورو موږ خپل واغز ولسوالۍ ته راغلي، دغه د غره ډډې ته، دا په دې معنا چې نور ژمی وتلی ده او د پسرلي هوا لګېدلې ده. موږ ډېر خوشحاله یو.
ښاغلی مرجان خیل زیاتوي ډېری لوستي ځوانان تر سخت ذهني فشار لاندې دي. بیکاري او نه بوختیاوې هغه څه دي چې ځوانان یې په رواني ستونزو اخته کړي دي، خو دا ډول پروګرامونه لږ سړي ته آرامتیا او سکون ورکوي. دلته چې راسو لږ خوشاله سو.
موږ خو نو له خیره سره تصمیم دانی ولې د سروزماتم دلی وکړو. مرتضی وردګ هغه د بانجان اوس لارې زکی جمعزاده صاحب هم وینې سي څوکه څوکه دیګو د بنګ سره برابرۍ راغلی دلی ډیر خوشاله یو ډیرم سات تیر.
مرتضی وردګ یو بل ځوان دی چې دلته د رومي بانجانو پرې زکولو پوښتای. دای وای دا ډول ساهو تتلل ذهني سکون راکوي.
بله شکه چې شخص هم زغپل شي کله اخر په موهید کې دک شمه، نو دا رقم تساهو ته تا تاګراته ډیر مفید تمامېږي، ذهن ډیر په کار آرامېږي.
واحد الله جمزاده یو بل ځوان دی چې د لوښو په منځلو پاکولو لګیا دی. دای وای دلته اړ دی چې د ملګرو له شرم کار وکړي، په کور کې هیڅ کار نه کوي، خو وای زیات خوشاله دی چې نن دلته په میله راغلی دی.
ورکه لټیم ولې زړه دروغ وایي روزه ده مرګر رشل مدې کوم کني لټیم پکې ولا ولا ډیر خوشاله یم ځکه دا زما یو اوروي یخونه وسره ژوند وضعیت په کور کې سره بنینې وتلې ونن سره هو ته غرو خواته، نو بيخي داسې خوشاله یم ځوان سي بيخي مش بدل تکړې وایي کې داسې یخ ډیر بد یخ وایي.
دا په داسې حال کې د چپوسنی وخت کې ډیرای ځوانان دروان او بد اقتصادي حالت لامل د رواني فشار د کمولو، د ټینشن ختمولو، لا تشويش، سودای توپ او رواني ناروغي او څخه د ځان ژغورلو په مخه په مېلوځي. دوی وايي هلته خواړه برابروي، یو شی بټوک ټکالی کوي او ترڅنګ علمی، ټولنیز او هر اړخیز بحثونه هم کوي. روغتیا پالان هم دا ډول میلو او چکرونو ته د ځوانانو تک په ټولیزه او هر اړخیزه توګه ګټور بولي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د امه ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د ځوانانو لوري د میلو تر سره کول دي، ترڅنګ چې یو خلاک ټولنیز فرهنګ ده، پرونی لحاظ باندې ډېر ښه تاثیرات لري، ځکه چې لایوي خو انسانان، ځوانان او یا غوڅ د میله تر سره کوي، هغه له ټولنیزو مصروفیتونو او ځپونکو افکارو او نورو داسې تخریشي صحنو څخه د څو شیبې لپاره ګوښه کیږي او د خپل ذات کې یو فکری سکون حالت رامنځته کوي چې پرونی لحاظ باندې ښه تاثیر لري.
ډاکټر بشیری زیاتوي میله او چکرنه په انسانانو کې عاطفه تحریکوي چې ورسته د ټولنې په وړاندې د هغې د زغم کچلوړیږي. که ډیری سړي د ګرم او پریشانۍ د ختمولو او ساتیري په مخه له کورونو وځي، مایلې کوي، خو په افغانستان کې په اوسنی وخت کې ډیرې شذې د سیاسي، کلتوري ستونزو او محدودیتونو لامل په کورونو کې ناستې، ل پارکونو او نورو تفریحي ځایونو رامنه سوي دي. د ملګرو ملتونو د میرمنو څنګه وایي په 2023 زیږدیز کال کې په افغان میرمنو کې د خپګان، ځان یوازې ګڼلو او اندیښنو کچه ل 50% څخه 70% ته لوړه سوي ده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
په کونړ کې درزی یا جمعي ګندون کې وایي چې د تیرو کلونو پرتله کارونه ډیر کمزوري سوي. د دوی په وینا چې په خوا به دروژې لومړی نیټه په دوکانونو نوبت نو، هر چا به رختونه په لاسونو کې نیولی وو او دوی ته به د ګندلو لپاره راوړل، خو له تیرو دریو کلونو د دوی د کاروبار مزه نسته. دا هم تفصیل.
د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شمیر جامع ګندون کې شکایت کوي چې په ورسته او درې کلونو کې کارونه کمزوري شوې دي. په خبرې چې په خوابه د کارونو زیاتوالي له برکته په هر هټۍ کې له څلورو تر لسو پورې کارکوونکي د جامو په ګنډلو بوختو، خو د کارونو کمزورتیا په وجه زیاتو کاریګرو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. عرفان الله خاکسار په اسداباد کې د جامو ګنډلو هټۍ لري. وایي په ټولنه کې د شته بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله کارونه په نشته حساب دي.
په خپله تیر باندې د خیاطۍ په کارونو کې ډیر زیات تغیرات راغلي دي، لکه څنګه چې په د خیاطۍ کارونو مخکې واغ شانې وس چندانې خوند نشته دي، او نو هغه شان څوک په جامو باندې غوڼه روپۍ ورکي، ځکه چې کاروبار دلته نشته دي، فقر غربت زیات شوی دی.
توحید الله سالارزی را تول په تیرو کلونو کې به زیاتو کسان ورته د ګنډل لپاره رختونه راوړل او بازار خو برېښنای نه و.
اوس د تیر په پرتله کار ډیر زیات کم دی. برق چې دی امارت اسلامي برق دا روجه کې ډیر ښه دی، خو کارونه کمزوري دي. مخکې به خلکو جامع کولې ډیر زیاتې، اوس جامع عمره نه کوي څومره چې مخکې کولې، ځکه چې اقتصادي حالات خراب دي ټولو.
سراج الدین افتاب د جامو ګنډلو ماشین ته ناستی وای، په خوا به په دې شپو ورځو کې په دکان کې د رختونو او ګنډل شو جامو ځای نه وو، خو له تیرو دریو کالو یې مزه نشته. د هغه په وینا چې غربت او بیروزګاری په ټول بازار بد سیوری غوړولې دی.
چې کارونه عموما د بازار نه ډون دي، ځکه بيخي سپر لراغلی دی. هر سی دکاندار نه لاړ شي، کړه سبزی دکاندار لاړ شي، یا د وړو هغه لاړ شي، یا خیاطۍ اندر شاند زمنګ په خیاطۍ نه دی، که هر دکاندار ته نو ډیر مشکلات سره مخ دی. او
جامع ګندون کې د سرپرس حکومت له مشرانو غواړي چې د تیر په څیر دی بیروزګارو کسانو ته د کار غم خوري. بیا هم عرفان الله خاکسار
د ټولو لوړپورو چارواکو دغه غوښتنه ده چې د بیروزګار خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي. که چېرته د کار زمینه سازی وشي، نو طبعا د خیاطۍ د کارونو ترڅنګ به په نورو کاروبارونو کې هم زیات مثبت تغیرات راشي.
په کونړ کې جامع ګنډون کې یا خیاطان په داسې حال کې د کارونو له کمزورتیا او نشتوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. پخوا به دوی بیوسو او غریبو سره مرستې کولې او د اختر په خوښیو کې به یې ځانونو سره شریکول، خو اوس دوی خپلو اولادونو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی او د نورو مرستو ته منتظر دي.
تاسو لا پیغامونو
عبد السلام يم د فرا ولای د ګلستان ولسوالۍ خبر کوم. ما ټول مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید ما ژغ واوري، د ټول مسلمانانو ژغ باید واوري چې په دې مبارک روزي کې ولې د دکاندارانو دونه ګران شي ورکی، ک غوړي ک بوري ک پلمیټي هر شی دغه حساب ک ګرانی ژ ورپور مخبل لړی دی، باید دا په دروژي کې را کنټرول کې، باید د دکاندارانو ته نرخنامه کړی دي، باید ټول شان ارزان کې بدی مبارک روزي کې د تو خلکو پات څه، باید مشران مجاهدین په دوه باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا را کنټرول کې د دکاندارانو ته نرخنامه کړی دي چې د شان سره ارزان کې دا وس مش خپل پر یو ګل ټوډي باندې بس نه لرو دکاندارانو انشاء الله د اسمان ته ورسېدل ګراني ورکی د دوه خلکو پات څه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زاب در رحمان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ صاحب د ځنګلي منطقې څخه د موږ لارې ډېری خرابې دي ورور جانه د امارت چارواکو سمیدا غوښتنه ده چې موږ لارې جوړې کی تقریبا چې باران وسی موږ د تنګای بولی یو شیدا ده چې په دې بیخنه ستلای مریض کوي بیا لدی چې تقریبا د غټوړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غجې تیړو کلات مرکز موږ رسیدګی نه لرو ورور د ما پیاندې تر لوړو چارواکو ورسول سي
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بي سیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونی نایلې ته خدره وي یی د چرچینو ولسوالۍ څخه د خپل نورې خدیم ټولې کې ورور دلته داسې په سوو خلک ډېر روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي. وایي نن یې د روړو سهار یې د روړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځ ته کوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.